د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه زحمت چې برده امان امیرزی په ټکنیکی لار شو نه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د روان میلادي میاشتې په ورسو کې ولسمشر کرزی اسلام آباد ته روان دی او له ده سره د سولې د عالی شورا یو پلاوی هم ملګری دی. د دغه پلاوی له یو مسول سره شهیدلی و چې د دغه سفر په ترڅ کې دوی له کومو پاکستاني چارواکو سره ګوري او د سفر هدف یې څه دی؟ خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په د کورنیو خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د سولې علي شورا د نظام د بدلون په اړه په بهر کې هر ډول ناسته د سولې د روان بهیر په زیان بولی. د افغانستان ملي جبهه وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وروستۍ پریکړه باید د ملي شورا لخوا وسی، او د بامیان سیمه ییز مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د دوو برمته سویو بهرنیو وګړو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. دا هم بشپړ خبرونه. د سولې علي شورا په بهر کې د نظام د بدلون په اړه هر ډول ناسته د هیواد په ګټه نه بولي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن ازادي رډیو ته ویل چې په جرمني کې د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو دا ډول غونډې د سولې د پروسې په زیان دي.
په دغه وخت کې دغه ملاقاتونه د خارجیانو په توسط باندې د افغانستان نه بهر د ځپ کلک باندې ردوم، او دا د سولې لپاره نه بلکې دا د افغانستان د مشکلاتو د لای اضافه کولو لپاره معنا لري.
د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د روانې اونۍ په سر کې د جرمني په مونیخ ښار کې غونډه وکړه څو د افغانستان د سیاسي حالات په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په خبرګون کې افغان حکومت ویل چې په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلول یوازې د قانون او خلکو له صلاحیتونو څخه دی. د افغانستان ملي جبهه د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د حکومت لخوا د لوی جرګې رابلل غیر قانوني بولي. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې په دې برخه کې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا لخوا وسی. افغان حکومت پریکړه کړې چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه وروستۍ پریکړه باید لوی جرګه وکړي. خو د جمهوري سامد کرزي ویاند ایمل فیضي پرون ازادي رادیو ته ویل چې شاید تر راتلونکو دوه میاشتو پورې دا جرګه جوړه سي. چارواکي وایي چې په پروان او ننګرهار ولایتونو کې په دوه جلا پیښو کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه نور لوی شد سره ټپیاندي. دوی ویلي چې په دې پیښو کې شپږتنه وسلوال طالبان نیول شوي هم دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی نن ازادي رادیو ته ویل چې 14 د دې ولایت د شوي پولیسوالي کې شوي. د بل خبر لمخې د پروان د امنیت قمانداني چارواکي وایي چې د سالنګ پر لوی لارې نن سهار شپږتنه وسلوال طالبان لیوین د زی تخریبي وسایلو سره نیولې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه د ننګرهار او پروان ولایتونو د پیښو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. او روسي کورنۍ خبروم دا چې د بامیان سیمه ییز مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د دوو برمته سویو بهرنیو وګړو د پیدا کولو لپاره عملیات دوام لري. د دې ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق الخانی نن ازادي رادیو ته ویل چې د دوه کسان چې د کاناډا او هند اتباع دي پرون له بند امیر څخه تر راستنېدو وروسته د نامعلوم وسلوالو لخوا وتښتول سول. د شغل الخانی په خبرو تښتول سوی کاناډایی یو میرمن ده او ویل کېږي چې په افغانستان کې د اغا خان د مؤسسې رئیس ده. د دې تښتونې علت لا تر اوسه نه دی څرګند سوی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه جانقال کوزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان امنیتي چارواکو د سې شنبې په شپه د کوټې ښار په عملیاتو کې د بم جوړولو شاوخوا زر ټنه مواد کشف کړي او په تړاو یې لس کسان نیولي دي. امنیتي چارواکي وایي دا هغه مواد دي چې د روان کال په لومړیو کې په دوو بمونو کې چې له امله یې په کوټې ښار کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي ول کارول شوي ول. ډګروال مقبول شاه وایي د کوټې عملیاتي وروسته له هغې وکړل چې په یوې لارۍ کې 15 ټنه پوټاشیم کلوریت له دوو کسانو سره ونیول. دغو دوه تنو پولیسو ته د موادو زیرمزای وسلې او د بم جوړولو نور وسایل او مواد وښودل. ډګروال شاه زیاته کړه
آپ خود تصور کر لے کہ کتنی بڑی تباہی
تا سے تصور وکړی چې د دې موادو له استعمال سره به څه ډول مصیبت رامنځته شوی وای. زه له خدای ډیر شکر گزارم چې نن مونږ د بلوچستان د کوټې ښار له وستري پیښې وژغوره.
الله تعالی نے بچا دیا.
تر اوسه نه سرګند چې دا مواد د کومې ډلې دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگھ په راتلونکي میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خپل هندي سیال شیوشنکر مینون سره د کتنې وروسته وکړه. رایس ویل په پام کې ده چې د اوباما او سنگھ ترمنځ خبرې د سپتمبر په 18 وشي. د امریکا متحده ایالاتو په هند فشار نه زیات کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د سیمې د ثبات لپاره له پاکستان سره په اړیکو کې کړکېچ کم کړي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو کې نوې ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان پر مسلې چې هند او پاکستان دواړه پکې د نفوذ زیاتولو هڅې کوي خبرې کړې وې. د سوریې حکومت د مخالفانو هغه اداره دوي چې وایي د رژیم ځواکونو د دمشق په لمنو کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د سوریې دولتي تلویزیون ویل هغه راپورونه په هیڅ صورت سم نه دي چې وایي حکومتي عسکرو د چهارشنبه پر سهار غاز لرونکي توغندي ورولې دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. دوی د ملګرو ملتونو له پلټونکو څخه چې د یکشنبې په ورځ دمشق ته رسېدلي غوښتي چې دا مسله دې وڅېړي. د مخالفانو د همغږۍ سیمه ییزه شورا وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله په سلونو کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي د مخالفانو د دې ادعا هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د پلټونکو پام د هغوی له ماموریت څخه بلې خواته واړوي. تمه ده چې د پلټونکو ماموریت لږ تر لږه دوی اونۍ دوام وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل ښار کې غونډه کوي او د مصر پر حالاتو به بحث وکړي. اروپایي اتحادیه بحث کوي چې د مصر د پوځ لخوا د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړو لټکولو وروسته دغه هیواد ته خپلې مرستې بندې کړي او کنه. مصر د سوداګرۍ په برخه کې د اروپایي اتحادیې ستر شریک دی او تیر کال د اروپایي اتحادیې د 4.5 میلیارډ یورو مرسته هم ترلاسه کړې وه. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي بروکسل د غراز پر مصر باندې د وسلو بندولو په اړه هم غور کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ له خپل امنیتي ټیم سره وکتل او مصر ته په کال کې د 1.5 میلیارډ ډالرو د مرستې په اړه بحث وکړ. د اګست په 14مه چې د مصر امنیتي ځواکونو د مرسي د ملاتړو پر دوو کمپونو حملې کړې د سلو پولیسو او عسکرو په ګډون شاوخوا 900 کسان پکې وژل شوي دي. د مصر یوه محکمه ممکن لنزن د زندان څخه د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د خوشي کولو حکم صادر کړي. محاکمو د اپریل میاشت راهیسې د نورو دریو دوسیو په اړه د هغه د مشروط خوشي کېدو حکم صادر کړی و، خو مدافع وکیل یې له څلورمې دوسی یعنی پرده باندې د لګول شوي وروستي تور څخه د خلاصولو هڅه کوي. حسنی مبارک دغه راز تورن دی چې د خپل اطلاعاتو له وزیر څخه یې تحفې ترلاسه کړي. مدافع وکیل وایي مبارک باید خوشي شي او دا ځکه چې ترلاسه کړي 6,00,000 ډالر یې بیرته ورکړي دي. په پخواني جمهور رئیس باندې د اداري فساد او د 2011 کال په فبروري میاشت کې د مظاهره کوونکو د وژلو تورونه هم لګول شوي دي. او عراقي چارواکي وایي په دریو جنوبي ولایتونو کې د جلا بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي تر ټولو وژونکي حمله په عماره ښار کې وه چې په یوې سوداګریز ځای کې د موټر بم په چاودنه کې 4 تنه ملکیان مړه او 2 څلوېښت نور ټپیان شول. په یوې جلا پېښه کې د یو عراقي جنرال په وینا د کرکوک ښار په جنوب کې د حمریانو غرونو په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 116 نور نیول شوي دي. د عراق صدراعظم نوري المالکي ژمنه کړې چې د سوني وسلوالو پر ضد چې د ترورستان بولي عملیاتو ته دوام ورکړي. په عراق سنیانو او شیعانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې پاکستان شای یو شمیر طالبان له زندانونو خوشی کړي. د سیاستوال امرالله صالح سره شهیدلی چې د شمال د ائتلاف له جنو چارواکو سره د اسلام آباد اړیکې غندي.
که پاکستان پر اختیام شی نیت لري باید دوی افغانستان دولت سره بنسټیز خبره وکړي. دا دلې سمانه موږ ټول د یو خاورې اتباع یو.
د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې مو د سلګونو بې ځای شوو خلکو حال اخیسته او د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ د خلکو له شکایتونو مو خبرو. د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د نورم او سټانډرد د ادارې له یو مسول سره شغیدلی یو.
هغه غذایی توکي چې د پاکستان راځي دوایي توکي چې راځي هغه مونږ ته ارتباط نه لري، مونږ سرحد نه لري چې دا کنټرول وکړو.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په وخت یو ځل بیا له دغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشانو د خلاصون غوښتنه وشي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په اجنډا کې د ځینې طالب مشانو نمونه شامل دي. نوموړي د پاکستان له نوي حکومت او غوښتل چې د سولې همکاریو په اړه ژمنې په رښتینی توګه عملي کړي. تمه کېږي چې ولسمشر حامد کرزی به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه دغه موضوع د ازادي رادیو خبريال په کابل کې معصوم میوند تعقیب کړی دی. معصوم میوند د ازادي رادیو د کابل استډیو را سره دی. میوند صاحب څنګه شاهزاده شاید څه تمه درلوده چې دغه بندیان به پاکستان خوشي کړي او کنه صرف یو تقاضا ده چې له پاکستان یې کوي؟
بله شبه سب څنګه چې تاسو یادونه وکړل د افغانستان رسول علي شورا چارواکي وایي چې دا ور به د پاکستان نوې حکومت هغه څه چې دی پر رسنوي کې وایي هغه څه چې دی په خپل ویناو کې وایي پر رښتینې توګه به د افغانستان د سولې په برخه کې د دوړخیزو همکاریو په برخه کې او په نور مسایلو کې د افغانستان او پاکستان سره تړلې دي په دې کې به رښتینې همکاري وکړي درې غوښتنه ده چې په جدي ډول دی کې خو ترڅنګ دوی وایي چې دا ځل به هم د افغانستان د سولې علي شورا او افغان حکومت چې پاکستان ته ولسمشر کرزی د دې میاشتې په ورستۍ اونۍ کې سفر کوي دا موضوع به هم د یالت یاد کی او په دې به هم د خپل اجنډا په سر کې د هغو ځین طالب بندي مشرانو یادونه وکړي چې په پاکستان په زندانونو کې بنديان دي او د افغانستان د سولې په موضوع کې مرسته کولای شي. د مولوی شاهد څخه سره چې موږ څو لحظې مخکې خبري وکړلې د سمول چې د لیست کې کم کسان راغلي دي څوک شامل دي په دې لیست کې؟ مولوی شاهزاده شاهد وړاندې وایي
باسي هغه مشران طالبان بنديان چې خصوصا په پاکستان کې بنديان دي زمونږ غوښتنه ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور شي او دا بنديان را خوشی کړي شي. تبنه د مولا برادر نوم بم پاغي کی او سنمونه به نور می چې دا وی یادول شاید قبل از وختي.
بله شبر صاحب دوی د نور کسانو یادونه ونه کړل چې دا کسان به څوک خودي ویل چې دا کسان به ورسته چې کله له پاکستان د پاکستان د حکومت سره ورماندې ځنی حالات تر رسیدي یعنی د هوکړې او حالات تر رسیدي به دغه نمونه دی رسنۍ تر باسي. خو ترڅنګ دوی د ولسمشر کرزی څخه هم وغوښتل چې په دې سفر کې د پاکستان څخه هغه ډول رښتینی همکاري چې لازمي دي هغه تر لاسه کړي او دا سفر یوازې یو تشریف سفرنوی. بلې شبر صاحب.
بلې مولوی شاهزاده شاید په دې اختباط څو نوې لازدي رادیو ته چې مخکې د سولې علي شورا له پاکستاني چارواکو غوښتي و چې په افغانستان کې د پاکستاني علماو او د افغان علماو یو کانفرنس جوړ شي چې بیا هغه وځنډېد.
دی دا خبري وکړه دا خبر دی و په وار وار نور کله هم یاد کړه اوس هم دی دا خبر دی چې پاکستان څخه هیله زمجدار چې دا ډول مسائل چې دی وړاندې کوي رسنوي ته یا رباسي د خلکو مخته چې د همکاري او مجد افغان حکومت سره کو یا به د پاکستان او افغانستان حکومتونو د همکاري چې دی د بسر نږدې کې د ولسونه. خو د خبر هم دا چې پاکستان چې تر اوسه پورې کوم جمعنې کړي د هغه جمعنې نه دی پرسیوي نو دا تل مجهل لرو چې پاکستان به په دې برخه کې خپل رښتینی همکاري وکړي او افغانستان د سولې په برخه کې به یو ښه پرمختګ وسی چې دا پرمختګ به یوازې د افغانستان په ګټه باندې نه وي بلکې دا پرمختګ په سیمه کې او په ځنګړي ډول د افغانستان او پاکستان په ګټه باندې هم وي. نو د پاکستان نوی حکومت څه وښتل چې په دې برخه کې چې څه وایي هغه په رښتینې توګه عملي کړي. بلې شبر صاحب نو د ځینو کارپوهانو سره موږ کې د لمرباني.
بلې ما هم دغه کارپوهانو خبره کوله په خو چې د سولې د عالی شورا په غوښتنه اسلام آباد یو شمېر طالبان له زندانونو شکل بیا جنو سیاسي چارو جنو څېړونکو دا خبره وکړه چې دغه کسان خوشی شول او معلومه نشول ځکه چې دوی کابل ته ونه سپارل او همداسي پرې شول شاید ځین کسان بیرته د طالبانو جبهه ته ورخلي. اوس څنګه ده د سیاسي چارو څېړونکو څه وایي؟
ما د ازادي رادیو د سیاسي چارو د چیرونکو وحید مجد سره هم چې موږ خبري وکړلې هغه وایي چې په دې اړه باندې ځکه ډیر ډاډ نه ترلاسه کړي چې پاکستان په دې اړه باندې همکاري وکړي. د عبد الغنی برادر یادونه وکړل چې هغه په پاکستان کې زندانی دی او په دې خاطر شاید پاکستان هغه آزاد نه کړي چې هغه غوښتل افغان او پاکستانی طالبان سره بیل کړي او د افغانستان د سولې موضوع په چټکه توګه باندې روانه کړي چې پاکستان به هغه ونیوي. نو د نورو طالب بنديانو چې هلته په پاکستان کې دي دوی وایي هغه طالب بنديان چې د افغانستان په ګټه باندې دي ممکن هغه پاکستان خوش نه کړي ځکه چې د پاکستان ګټه ورسره په ځان په ټکر کې راځي. یعنی پاکستان به نس کولی چې هغه خپل ګټه ترلاسه کړي چې اوس مهال دي تمه لري یادي په دغه ډول باندې ترلاسه راوړي. په دې ډول کې چې کم کسان بنديان دي چې معلومات یې درسونی د لارې خبره سي وي چې مهم کسان طالبانو د جهانگیروال یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت پر وخت باندې د مولا محمد عمر سیاسي صلاحکار وو د استاد یاسر یادونه کیږي د مولا عبد الله یادونه کیږي چې هغه د طالبان پر وخت باندې د دفاع وزیر خو ځنه کسان پدې کې راپور نه وشل سی وی خو په عمومي ډول باندې دی وایي ک افغان ولسمشر په دې سفر کې دغه څه پلاس باندې راوړي د برشته هم د افغان حکومت په دې سفر کې لوی لستر وړاندې ویبل
معصوم میوند مننه و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د روان میلادي میاشتې تر روسیې چې کله ولسمشر کرزی اسلام آباد ته سفر کوي د سولې د عالی شورا یو پلاوی به هم ورسره وي او له پاکستاني چارواکو به وغوړي چې د طالبانو یو شمېر بندیان له خپل زندانونو خوشی کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي که د افغانستان د حکومت مخالف سیاسي ډلې په خپلو کې یا له حکومت سره اختلافات لري د حق نه لري چې د هیواد د سرنوشت په اړه له نورو هیوادو سره خبرې وکړي. امرالله صالح چې د مونشان په غونډه کې برخه اخیستې وه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې موجوده ریاستي نظام اغیزمن نه دی او پارلماني نظام ته ترجیح ورکوي. روانه اونۍ د مونشان په غونډه کې د افغانستان د حکومت د یو شمېر سیاسي ډلو استازیو او د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو یو شمېر کارپوهانو برخه اخیستې وه چې پکې د افغانستان د امنیتي حالاتو، له طالبانو سره د سولې د بهیر، د راتلونکو انتخاباتو او په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې پکې وشوې. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق چې د غونډې ته تللی و له امرالله صالح سره مرکه کړې ده.
صالح صاحب، تاسو وویل چې افغانستان اوس یو په ستراتیجیک بند کې پاتې دی، تاسو دا لږ تشریح کړئ، دا معنا څه ته دی؟
معنا دې ده چې هغه تعریف شوی دښمن چې پخوا طالبان وو او اوس امریکایان غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي او د دوی د ماتېدو خبره په منځ کې نشته، د نظامي له لحاظ دې ته وایي ستراتیژیک بند.
څه فکر کوئ چې د دې نه د خلاصون لاره څه ده؟
د دې خلاصول لاره ډېر ساده ده، باید دوه کار وسي. موږ او تاسو پوهیږو چې طالبانو هغه پټنځایونه ټول په پاکستان کې دي او پاکستان یوازنی ملک دی چې طالبانو ته ملاتړ کوي. اوس پر پاکستان باید فشار واچول سي او دوهم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم پیاوړي شي تر څو چې طالبان د نظامی فشار لاندې د افغانستان اساسي قانون ومني او د ټاکنې لاره ځان د پاره په پا افغانستان سیاست کې یو ځای پیدا کړي، نه دا چې د ټوپک لاره.
تاسو چې د پاکستان په اړه کوم فکر لري چې پاکستان د افغانستان د جنگ یو اساسي اړخ ته یو غلطه پټن ځایونه دی او دا اساسي افغانستان کې د جنگ دوام خبره ده، نو تاسو په دې توانیږئ چې د افغانستان ټول سیاسي کړۍ سره متحد کړئ په یو خلاق کې چې هغوی د پاکستان په خلاف ودرېږي، د پاکستان د مداخله
تر څو چې د دشمن تعریف په منځ کې ده موږ ټول د یو دریسه خبر خمانې. هغه دا دی چې د افغانستان اساسي قانون باید وساتل شي، دغه دموکراتیک نظام چې دی سره له دې چې نیمګړتیاي پکښې شته د دې نام باید ساتنه وشي. که طالبان غواړي چې د افغانستان په ټولنه او د قدرت په بنسټو کې برخه اخلي باید توپک په مځکه کښېږدي او له خبرې اترې دغه زیګزاګ خبرې اترې چې دوی غواړي له قطر له لارې وکړي، یا باید دوی د افغانستان دولت سره خبره وکړي. په دې خاطر چې د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي هغه ده چې دوی غواړي دولت سره خبره ونه کړي، افغانستان په ډلو وویشل شي، بیا دوی د هر یو ډلې سره جلا جلا خبره وکړي چې هغه د افغانستان یووالی دپاره او د افغانستان د دولت دپاره نه یوازې چې زموږ په ګټه نه دی، هغه فاجعه هم ده.
په دې ورستیو کې پاکستان کوشش کړی چې پخوانی شمالي ائتلاف د ځینې غړو سره خبرې وکړي، ځان ورنږدې کړي. دې هڅو تاسو په څه نظر ګوري؟
دا هم شیطانی هڅه دی، د غم په ترشا کوم خاص نیت او ښه نیت نشته. دوی غواړي چې بیا هم د افغانستان په ډلو وویشل شي، هر یو ډلې سره جلا جلا خبرې وکړي. که پاکستان پر اختیام ښې هیلې لري او ښې نیت لري، باید دوی افغانستان دولت سره بنسټیز خبره وکړي. دا ډلې څه معنا؟ موږ ټول د یو خاورې اتباع یو او افغانستان دولت لري. دا چې موږ سیاسي اختلافات لرو هغه خو په هر ملک کې ده او د ملک په سرنوشت پایتخت باندې ډلو دا اجازه نه لري چې بل دولت سره خبرې وکړي. او د پاکستان دغه دریز ډیر شیطانی او جاسوسي دریز ده، په دې کې ښه نیت نشته.
په افغانستان کې د قدرت د تمرکز خلاف یې، د دې سره تاسو په افغانستان کې فدرالي سیستم هم نه غواړي، تاسو افغانستان ته څنګه سیستم
غواړي؟ سیاسي ائتلافونو هغه تورچ په کابل کې جوړ شوی ده، دوی یو ګډه پروګرام لري. زه د هغه شورا غړی یم، د دوی د پروګرامونو ملاتړ کوم. زما برخه او ونډه په دغه کانفرنس کې یوازې د امنیتي ستونزو په حقله خبرې کول و. زما دریز د افغانستان د نظام په حقله چې څه ډول نظام باید موږ ولرو، زه په خپل تعهداتو کې په هغه تعهدات چې زه په هغه لاسلیک کړی یم په هغه اوس هم زه ولاړ یم.
هغه څه شی دی؟
هغه فدرالي سیستم نه دی، هغه پارلماني سیستم ده چې افغانستان پرته له دې چې سرغړونه وشي یا خدای ناخواسته د قانون اساسي تخطی وشي، باید له قانوني لارې په قانون کې سه اصلاحات باید موږ راوړو او د افغانستان نظام پارلماني شي. پارلماني په دې معنی چې د رئیس جمهور نه لاندې یو سړی باید وي چې خلکو ته ځواب ورکړي دغه ورځنۍ مسایلو په حق لکه. اوس افغانستان خلک د مستقیم شکل ولسمشر سره لاسلسی نه لري او دا یو ډېر غټه ستونزه ده.
د سیاستوال امر الله صالح څرګندونه مو اوریده چې وی ویل فدرالي سیستم سره په افغانستان کې مخالف دی، خو د پارلماني سیستم پلوي کوي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږم په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر حامد کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلی پرون هندوستان ته ولاړ او دغه درې ورځنی سفر په ترڅ کې بالا هندي چارواکو سره وګوري. دغه سفر د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین سره لې. لودین صاحب، تاسو څه معلومات ترلاسه کړی دي؟ کریم خلیلی تر اوسه پورې له هندي چارواکو سره کتلی دي؟
ډیر مننه شي برسب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی له هندي چارواکو سره د خپل ملاقاتونو لړۍ نن پیل کړې ده. د خلیلی د دفتر مشر عبدالبصیر له نوې ډیلی څخه څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې نن ښاغلی خلیلی د هند د ولسمشر اس ام کرشنا، د ولسمشر مرستیال او همداشان د هند د صدر اعظم سره وکتل، د هند له بهرنی چارو وزیر سره وکتل. د عبدالبصیر ویل چې په دې کتنو کې په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان د اقتصادي، سیاسي او سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبرې وشولې. دوی ویل چې د کانفرنس فضا ډیره ښه وه او د هند هم د افغانستان سره په دې برخه کې ژمنې وکړې. شي برسب له دې وړاندې تیر ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی له دفتر څخه په خبر پاڼه کې ازادي راډیو ته ویل شي و چې دغه سفر به درې ورځنی وي او په دې سفر کې له ښاغلي خلیلی سره د لوړو زده کړو وزیر او د اقتصاد وزیر او همداشان د هیواد لوی درستیز او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي ملتیا کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلی دوه ورځې وروسته بیرته خپل هیواد ته راستون شي، افغانستان ته راشي. دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د اګست په پای کې، یعنی د همدې میاشتې په پای کې، ولسمشر کرزی پاکستان ته ځي. دلته موږ چې له کارپوهانو سره دغه سفر په اړه خبرې کړې، کارپوهان وایي چې افغانستان هیله لري چې له هندوستان څخه په پوځي برخه کې مرسته وغواړي او دغه د مرستې غوښتنه خپل ولسمشر کرزی هم درې میاشتې مخکې چې هند ته تللی وکړې وه. خو کارپوهان وایي چې هند په دې برخه کې نه دی چې له افغانستان سره پوځي مرسته وکړي، خصوصا د درنو وسلو په برخه کې، ځکه دوی وایي چې هند خپل درنې وسلې، هغه وسلې چې افغان پوځ ورته ضرورت لري، له نورو هیوادونو څخه اخلي او هند په دې برخه کې د وسلو په برخه کې خودکفا نه دی. بل خو کارپوهان وایي چې کریم خلیلی د دې لپاره تللی هندوستان ته ترڅو هندوستان ته قناعت ورکړي چې له پاکستان سره به د افغانستان هر ډول اړیکې د افغانستان او هند اړیکو ته زیان ونه رسوي.
اسدالله لودین، مننه وامو رزل چې کریم خلیلی په هند کې له کومو هندي مقامات سره ګوري او د دې سفر هدف څه دی؟
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي د جګړو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړوتي دي. د دوی یو شمېر کسانو د حصار شاهي د بړو ډاک ته پناه وړې چې ډول ډول روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې دي. دغه بې ځایه شوي خلک د مرستو هیله کوي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې هر ورځ د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کیږي چې د دواړو لوریو په ډزو کې عام خلک قرباني کیږي. دوی وایي د همدې امنیتي پیښو له ویرې په لسګونو کورنۍ کډه شوې چې زیاتره برخه یې اوس د حصر شهید بړو په ډا کې پراته دي.
په راکټي بریدونو کې چې په وسوالو طالبانو کوي وسوال طالبان هم د ولسي وګړو د کورونو نه د کنینونو کار اخلي او همدغه وجه ده چې ډېری وخت مرزوب لکه د ملکي خلکو ته وړي. په همدې خاطر ملکي خلک مجبور شول چې خپل رسمي کروندې پرېږدي، خپل شنه فصلونه پرېږدي او پسې یو داس ته کډه وي چې کورونه وي چې هلته هېڅ اوبو داخل لګي هلته هېڅ
باریکال د منطقی نه تقریبا اته سو پورې کورنۍ چې دي دا بي ځای شوي دي چې دوه سوه تقریبا مختلفو ځایونو ته کډه شوي چې هغې کې کابل او د ننګرهار مختلفې سیمې شاملې دي او تقریبا شپږ سوه کورنیو پورې چې دي دا د غازی امان الله بړو نمرې او سرسهي دغه نږدې ساحو ته کډه شوي او دې کې اکثره هغه خلک دي چې هغوی دغه کرایه توان هم نه لري.
دوی وایي کډه شوي کورنۍ د بړو د ډاک په کنډوالو کې پراته دي چې هلته نه روغتون شته او نه هم صحي اوبه. د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی ډاکټر روح الله وایي چې په دغه ډاک کې میشتو کورنیو ته یو ستر ګواښ هغه د دوی روغتیایي وضعیت دی. نوموړی وایي چې په دې سیمه کې ډېر ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته شوي او دارنګه په بټي کوټ کې بیا ډېری ماشومان او مېرمنې د جنګ جګړو له ویرې په رواني تکلیفونه هم اخته شوي دي
او دې کې اکثره هغه خلک دي چې هغوی دغه کرایه توان هم نه لري او عمده مشکلات چې دي د اوبو نشوالی دی، د سرپناه نشوالی دی. د اوبو په نشوالي کې به زه ویم چې تقریبا یوه ټاپکه دوی ته تقریبا په پنځوس کلدارې غورځېږي، یعنې دوی په شریکه تیل اخلي او هغې په دغه باندې بیا د جنریټر په وسیله باندې د څه نه اوبه را وباسي او تقریبا دغه ساحه کې یوه څه موجود ده. تر اوسه ما دغه چې دي ما درته وویم ویلی صحي ستونزې لري او دې کې زیاتې رواني ستونزې ماشومانو او زنانو ته پیدا شوي دي.
خو دا چې د دغو کډوالو له ستونزو نه ولایتي چارواکي خبر دي او که نه، که خبر دي څه مرسته به ورسره وکړي. ومو غوښتل چې د ولایتي چارواکو نظر هم پرې راواخلو، ولې د ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته هم پرې بریالي نه شو.
د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د ستونزې په ارتباط مو واورېدل چې بې ځایه شوي دي. هاخواته د پکتیا د احمدآبا ولسوالۍ چې د امن ولسوالۍ نومول شوې ده، د خلکو په خبره ناامنه شوې. علت یې څه دی؟ له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په رپورټ کې اورو.
د پکتیا ولایت د احمدآبا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په ټوله پکتیا کې د دوی ولسوالۍ ته د امن ولسوالۍ لقب ورکړل شوی، خو په دې وروستیو دوو میاشتو کې د ناامنۍ او غلو شمیر زیاتوالی دا څرګنده کړه چې په دې ولسوالۍ کې هم د دې ولایت د نورو ولسوالیو په څیر د خلکو ژوند له امنیتي لحاظه نه دی خوندي. د یادې ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو لسګونه قومي مخور مشران او ځوانان چې په مرکز ګردیز کې سره راغونډ شوي او غوښتل یې د خپلې سیمې امنیتي ستونزې او ګواښونه یو ځل بیا د ولایت مقام امنیتي ارګانونو ولایتي شورا او رسنیو سره شریک کړي، وویل چې په ولسوالۍ کې د حکومت د بې پامۍ له وجې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې زیاتېږي.
زموږ د احمدآبا په ولسوالۍ کې دا کومه بې کیفیتي چې راغلې ده د حکومت ضعیفوالی ده، ځکه دوی پخپله د ځان دفاع نشي کولی، نو زموږ د مظلوم ملت دفاع به له کومه وکړي؟ د احمدآبا ولسوالۍ در بدره کړه، خرابه کړله او په شرمو یې وشرموله.
په پکتیا کې د مدني ټولنې یو تن فعال او د احمدآبا ولسوالۍ اوسیدونکی احمد شاه احمدزی وایي په وار وار یې د سیمې امنیتي چارواکي او ولایتي ادارې مسؤلین خبر کړي دي چې په ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې، غلا او شوکې زیاتې شوې دي، خو د ده په خبره لا هم کومې دولتي ادارې داسې اقدام نه دی کړی چې د سیمې په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
هر شپه بلانغه غره درېږي، پله د ولسوالۍ قمندان، ولسوال، همدارنګه قمندان سره د امنیې موږ په جریان کې اچولې چې په همدغه ساحه کې، په همدغه نقطه کې چې د احمدآباد لومړی نکات شروع کېږي، دوی دلته پوستې ولې نه اچي؟ ولې دا مشترک ګزمې چې اووه کیلومتره د احمدآباد ساحه ده، ولې دا نه غځي؟ خپل مسؤلیت دوی نه دا کړی، هغه مسؤلیت چې د ولس امنیت ساتل دي، همدوی سړک ساتل دي. دوی خپل په وظایفو کې پاتې راغلي دي، وایي چې هغه څوک چې مجرمین دي، غله دي، هغه څوک چې د دولت د نظام مخالفین دي، هغه د مجازات کړي، دوی غوښته پاراشي څوک نه کوي، ولې هغه څوک چې بې ګناه ځورول کېږي موږ د دې کلک مخالفت.
د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال زلمی وریا خیل وای چې په ولسوالۍ کې امنیتی وضعیت لکه خلک چې وای دومره د اندېښنې وړ نه دی او دوی هڅه کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د شته ستونزو د بشپړ اواري په موخه نور اقدامات هم وکړي.
نسبت سابق به ډیره خسته وي د خو خلک کار څومره خاصي خلک هم غوړه زیاته توقع کوي او دوی حق
دا شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د احمد ابا ولسوالۍ ډیر اوسیدونکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې په مرموز ډول او د وسلوالو غلو له لورې 12 تنه وژل شوي او ډیر نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ د اوسیدونکو سرګندونې مو اوريدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سیا سید ازادي راډیو ته پر اسولې سمس کې لیکلي دي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي سفر بی ګټي بولم. عبدالرحمن بیا د دې سفر په اړه لیکلي دي چې هیله ده چې ولسمشر کرزي له پاکستاني چارواکو سره یو نتیجې ته ورسیږي او په دې ډول په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. دوی په جواب دیش تحقیق شوې د لنډو خبرونو وخت راورسید. له جان خالی کوزی څخه اورو.
د افغانستان ملي جبهه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د حکومت لخوا د لوی جرګې رابلل غیر قانوني بولي. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود نن په کابل کې ویغونډه تول چې په دې برخه کې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا لخوا وشي. ولایتونو کې په دوه جلا پیښو کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه نور لوی ښځې سره ټپیان دي. دوی وایي چې په دې پیښو کې شپږ تنه وسلوال طالبان نیول شوي دي. د سولې عالي شورا په بهر کې د نظام د بدلون په اړه هر ډول غونډه د هیواد په ګټه نه بولي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په جرمني کې د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو دا ډول غونډې د سولې د پروسې په زیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکو د سې شنبې په شپه د کوټې ښار په عملیاتو کې د بم جوړولو شاوخوا زر ټنه مواد کشف کړي او په تړاو یې لس کسان نیولي دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ به په راتلونکې میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي. د سوري حکومت د مخالفانو هغه ادار ردوي چې وایي د رژیم ځواکونو د دمشق په لمنو کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل ښار کې غونډه کوي او د مصر پر حالاتو به بحث وکړي. د مصر یوه محکمه ممکن نن له زندان څخه د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د خوشي کولو حکم صادر کړي. او عراقي چارواکي وایي په دریو جنوبي ولایتونو کې د جلا بمي چاودنو له امله لږ تر لږه لس کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
مخکې تر دې چې د انصاف په لټه پروګرام کې په کابل کې د برېښنا د بلونو د ستونزو په اړه واوري، د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د نورم او سټانډرډ د ادارې د یو مسؤل څرګندونې لرو.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د نورم او استاندارد د ملي ادارې د فعالیتونو په اړه خبرې کوو. که څه هم دغه اداره له څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او ځینې استانداردونه یې هم جوړ کړي، خو داسې شکایتونه موجود دي چې عملي شوي نه دي. په پروګرام کې د نورم او استاندارد د ادارې مرستیال مجیب الرحمن خطیر زموږ میلمه دی. خطیر صاحب، ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړې. په سر کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ستاسو د ادارې مهم او اساسي فعالیتونه څه دي په افغانستان کې؟
دغه ادارې اصلي کاري استقامتونه د ملي استانداردونو جوړول او همدارنګه د ملي استانداردونو تطبیق په هیواد کې او نظارت د تطبیق او همدارنګه هغه خدمتونه دي چې باید موږ خپل خصوصي سکتور ته راوړاندې کړو. دغه اصلي صاحب فعالیت ده، لکه تصدیقنامې کیفی دي چې موږ محصولات ته باید ورکو، کنټرول د کیفیت چې د وارداتي توکو او همدارنګه د تولیدي توکو باندې باید پلیسي. دغه اصلي خطوط د فعالیت د اداره ده. په دغه برخه کې د افغانستان د استاندارد ملي خپلواکه اداره خپل فعالیتونه شروع کړي دي او په ډېر منسجمه توګه د یو منظم پلان پر اساس چې موږ یو ستراتیژیک پلان لرو، پنځه کلن ستراتیژیک پلان، دا هغه پلان پر اساس موږ خپل کارونه مخکې بوزو. موږ اوس په لسو سکتورونو کې ملي استانداردونه جوړوو. خوشبختانه مونږ 250 ملي استانداردونه لرو چې دغه استانداردونه د غذایی توکو، د ساختمانی توکو د نفتی توکو د دوایی توکو همدارنګ د نساجی د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مین پاکولو په برخه کې
خطیر صاحب دغه لاس ستانداردونه چې تاسو یادونه وکړه دا جوړ شوی تر اوسه
په لاس سکتورونو کې موږ 250 ملي ستانداردونه لرو جوړ شوی دي منظور شوی دي د ستاندرد عالی شورا لخوا د ملي ستانداردونه
په شکل اما شکایتونه موجود دي چې دغه ستانداردونه عملي شوی نه دي په ساحه کې
د ستانداردونو تطبیق دوه اړخه لري یو اختیاري اړخه ده بل اجباري اړخه هغه ستانداردونه چې په مستقیمه توګه د مستهلکینو پر صحت او سلامتیا باندې او همداراز په چاپیریال ساتنې باندې او همداراز په ملي اقتصاد باندې اثر ګذار دي دا اجباري ستانداردونه دي او تطبیق دغه باید چې الزامي وي او باید تطبیق شي یعنی هر هغه وارداتي توکو یا تولیدي توکي چې په بازار کې عرضه کیږي باید همدغه ستاندرد سره مطابقت ولري په دغه برخه کې د ستانداردونو تطبیق یوازې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ ادارې د انسا کار نه ده نور حکومتي ادارې هم په دغه برخه
کې دغه اجباري ستاندرد چې تر اوسه نه دی عملي شوی په دې برخه کې مسؤلیت چاته متوجه ده ستاسو ادارې ته او نورو وزارتونو ته هم
ځینې ستانداردونه عملي شوي دي په د نفتي توکو اجباري ستانداردونه د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ ادارې لخوا تطبیق شوي دي کاملا دغه ستانداردونه تطبیق شوي دي
اما اوس هم په دې برخه کې شکایت موجود دی کوم تیل چې په کابل کې استعمالیږي په ولایت کې استعمالیږي کیفیت ښه نه دی
د تیلو په د کیفیت په برخه کې یو موضوع دا چې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ اداره مخکې یوازې په دوه بندرونو کې فعالیت درلود یعنی په حیرتان او اقینه کې د افغانستان په شمال کې چې دغه فعالیت ډېر اثرناک وو او موږ په میلیون لیتر هغه تیل چې د ستانداردونو مخالف و تثبیت کړی وو خو په دغه نږدې وختونو کې یعنی یو نیم میاشت کېږي یا دوه میاشتې کېږي چې موږ خپل فعالیت د اسلام قلعه تورغوندي او نیمروز په بندرونو کې شروع کړی ده په دغه بندرونو کې موږ مجهز لابراتوارونه احداث کړي دي د یو بین ملي کمپنی لخوا چې د افغانستان د ستاندرد د ملي خپلواکۍ ادارې تر نظارت لاندې کار کوي
شیرخان بندر کې
په اسلام قلعه تورغوندي نیمروز او حیرتان اقینه شیرخان بندر به ان شاء الله ډیر ژر افتتاح شي هغه هم دغه لابراتوار شته خو تر اوسه پورې افتتاح شوی نه دی یعنی اوس په ټولو بندرونو کې په ټولو مهمو بندرونو کې چې دغه بندرونو نه تیل په رسمي توګه افغانستان ته راځي زموږ لابراتوارونه شته موجود دي او هلته موږ تیل د کیفیت لپاره ټیسټ کوو آزمایش کوو یا پس لاغه نه موږ اجازه ورته ورکوو چې افغانستان ته راشي بل موضوع د تیل د کیفیت په برخه کې دا ده چې یو مقدار تیل په قاچاق توګه افغانستان ته راځي چې هغه به کیفیت دي
دا څه بیرو بخې هغه قاچاق په خپل ځای پرېږدو هغه چې مسؤلیت تاسو او نورو ادارو ته اړوند دي هغه تیل چې له همدغه رسمي بنادرو څخه افغانستان ته راوړيږي دغه لابراتوار چې تاسو لګولې په ځینو بنادرو کې او ځینو بنادرو کې کېدای شي مناسب کوي دا څومره معیاري دي او څومره تضمین کولی شي د هغو موادو چې افغانستان ته راځي
دغه لابراتوارونه ډېر مجهز دي او په مدرن وسایلو تجهیز شوي دي یعنی د مونږ کولای شو وایو چې د نننی ورځې هغه تجهیزات او هغه امکانات ټکنالوژي چې ستاسو مونږ سره اوس موجود دي په دغه برخه کې او ټول تستونه چې کېږي په ډیجیټل توګه کېږي یعنی په د کمپیوټر لارې دغه نتایج ورکول کېږي چې امکانات د فساد امکانات د تغییر پکې ډېر لږ دي او همداراز دا موضوع باید شوی چې زموږ دغه نتیجه د کار ډېر
کارمندان ویل کیږي چې کارمندان اکثرات متخصصین نه وي
نه دغه کمپنی چې موږ استخدام کړی دا متخصصین داخلي او خارجي دي تر څو چې دغه اسناد دوی د تخصص موږ ارزیابي کړی نه وي هغه نشي کولای چې دغه متخصصین استخدام کړي دوی هم خارجي متخصصین لري هم داخلي متخصصین لري او زموږ اداره هم ډېر ښه متخصصین لري ډېر با تجربه متخصصین لري او په دغه 15 کلونو کې موږ د ظرفیت د لوړوالي ډېر ښه پروګرامونه درلودې چې دوی په دننه په افغانستان کې او بهر ډېر ترنسوي دي تربیه شوي دي او اوس په ډېر ښه توګه کولای شي خپل کارونه مخ ته بوزي
یعنی دغه کوم بې کیفیت مواد چې کابل او نور ولایتو ته خصوصا په نفتي موادو کې را داخليږي یا راځي دلته مصرفيږي د دغه مسولیت چې په غاړه ده آیا دا تاسو هم قاچاقي تل بولی او کلاندې بندرونه هم راتېری
ما مخکې ویل چې په دغه غربي بنادر کې زموږ فعالیت تازه شروع شوی ده یعنی مخکې له دې نه دغه تل چې راتله ده
څومره وخت شروع شوی
یو نیم میاشت کېږي یعنی میشه که چه دغه فعالیت شروع شوی ده او یو سه مهلت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس د حکم پر اساس مون تاجران ته ورکړی و یو میاشتې چې دغه د ازمریت میاشتې تر پایه پورې و چې هغه مخکنی قراردادونه چې دوی درلودې باید هغه تکمیل سي او شروع د اول د سمبولې نه دغه استانداردونه به په جدي توګه تطبیق
شي. مخکې په دې غربي بنادرو کې کنټرول یا د استاندارد چک نه و؟
هلته دغه کار د نفتي توکو د تصدي لخوا مخکې بول کېدل، خو هلته تجهیزات نه و، امکانات نه و، دوی امکانات نه درلودې، تجهیزات نه درلودې، خو اوس دغه امکانات موږ لرو.
ستاسو اداره په دیارلس شپږتی هم کال کې که زما معلومات صحیح تشکیل شوې ده، اما ولې تر اوسه په دې شپږو کلو کې تاسو په غربي بنادرو کې چې مهم بندرونه دي له عراق او ایران نه تیل راواردېږي افغانستان ته، په هغو کې د نور مستاندارد نمایندګۍ نه درلودلی؟
اول خو موږ چې کار شروع کړ په 1300 کال کې عملي فعالیت زموږ شروع شو، او موږ هغه اساسي امکانات نه درلودې. موږ له دیارلس کارمندانو سره خپل اداره شروع کړ، یعنی هیڅ امکانات نه درلودې دغه اول کې. وروسته بیا موږ د ظرفیت د لوړوالي پروګرامونه درلود چې زموږ متخصصین ترین شي. موږ په افغانستان کې متخصص لرو د هر سکتور، خو متخصص د استاندارد د هغه سکتور نه لرو. تاسو یو ښه متخصص د کرنې لري په افغانستان کې، خو متخصص د استاندارد د زراعتي توکو نه لري.
اوس تاسو د دې لابراتوارو په وسیله تیل کتای سي او که ګاز هم ورسره ګورئ؟
اول ځل لپاره دغه تجهیزات د ګازو د کیفیت د تثبیت امکانات هم لري. ان شاء الله په دغه نږدې راتلونکي کې ګاز هم د کیفیت کنټرول شروع شي ډیر ژر ان شاء الله. دغه
یعنی اوس چې ګاز افغانستان ته داخليږي او تیل افغانستان ته داخليږي، دا چې کیږي او که په دې برخه کې هم ستونزې موجود دي، یعنی ټول مکمل نه چې
مکمل چې کیږي پس له دې نه
ګاز هم چې کیږي؟
ګاز هم چې کیږي، تیل هم چې کیږي.
تر اوسه نه چې کیدل؟
نه، تر اوسه نه و، امکانات نه و، ظرفیتونه نه و، یوازې
بودجې مشکل و.
بودجې و، امکانات تجهیزات و، امکانات متخصصین و، خارجی متخصصین نه درلودي چې دا کار مخکې
بلکې. اما موږ چې له حکومتي ادارو سره پروسه کال خبرې وکړې او ساکل سره خبرې هم کړې دي، دغه سکتوري وزارتونو خپله بودیجه نه ده مصرف کړې، فکر نه کوي چې په دغه برخه کې ستاسو ادارې او یا هم هغه نورې اړوندې ادارې، مثلا سوداګرۍ وزارت، مالیه وزارت، ساتنه وزارت، له خلکو سره جفا کړي؟
تاسو وګورئ، یو خو مسله د بودیجه و چې بودیجه لګ ده، بل مسله د مصرف د بودیجه. ما په خپله دا اشاره وکړ کنه چې موږ ډېر مغلق اداری سیستم در په حکومت کې، دغه تدارکاتی سیستم ډیر وخت نیسی. مون یو پروژه چې اعلانو، دغه تجهیزات په افغانستان کې نه پیدا کیږي، دا باید بین ملی تدارکات ته مونږ لاړ شو. بین ملی تدارکات په شپږ میاشتې کې، په لس میاشتې کې یو پروسه د تدارکات نشي کولای چې دا تطبیق کړو.
له بنادر نه چې دغه غذایی مواد او ساختماني مواد افغانستان ته راځي، د کیفیت په برخه کې هم شکایتونه موجود دي، دغه مسولیت چا ته راځي؟ کېږي تاسو په دې برخه کې هم حتما ستانداردونه جوړ کړي، معیارونه جوړ کړي، اما عملي شوی نه دي؟
په اړه برخه کې موږ ستانداردونه لرو. د ساختماني توکو په برخه کې د افغانستان د ستانداردونو له خپلواکې اداره مجهز تجهیزات په دغه نږدې وختونو کې اخیستی ده. اوس دا تجهیزات آماده دي، موږ یوازې دغه لابراتوار خونې جوړوو. اوس شاید په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې په ټول افغانستان کې په مهمو بندرونو کې چې موږ لرو دغه ساختماني توکي پس له دې نه باید تست شي. دغه امکانات موږ اوس لرو.
تر اوسه نه تستېدل؟
نه، تر اوسه نه، هیڅ شی هم نه و.
دا اوس چې له پاکستان څخه مواد راځي افغانستان ته، خصوصا ساختماني مواد او غذایی مواد او همداشان دارو درمل، دا تاسو څه ورسره کوئ؟ آیا څو جاده چک کیږي او که بیا هم بدون چک بندر نم راتریږي، له ګمرک نم راتریږي، راځي کابل ته یا نور ولایت؟
د غذایي توکو په برخه کې، د دوایي توکو په برخه کې، د عام روغتیا وزارت دا مسؤلیت لري چې دغه مواد باید چک کړي. د ستاندارد ملي خپلواکۍ اداره کوم سره
تاسو ورته ستاندارد جوړ کړئ؟
بالکل، موږ په لسګونو ستاندارډونه په دغه برخه کې جوړ کړی. ټول ستاندارډونه د عام روغتیا وزارت او د کرنې وزارت ته موږ ورکړی. د هغه ستاندارډونه چې موږ ورته ضرورت لرو ټول آماده شوي دي او دوی ته ورته رسید. حتی موږ د غذایي توکو لپاره تخنیکي مقررې جوړ کړې دي چې دغه اجباري ستانداردونه دي، او دا هم د وزیرانو د شورا لخوا تصویب شوی دي، هغوی ته موږ ورکړې دي.
ان تاسو په دې برخه کې فقط پالیسي جوړوئ، دغه د خوراکي موادو، ساختماني موادو او نور موادو برخه کې عملي کوئ؟ نه،
بلکل د خوراکي توکو د وایي توکو او د طبي تجهیزاتو په برخه کې مونږ یوازې ستاندردونه جوړو تطبیق د عام روغتیا وزارت سره دی او د کرنې وزارت سره دی مونږ سره نه دی دا
اما تاسو څه میکانیزم نه لري چې ستاندرد جوړوي معیار جوړوي او بیا له غوښنه پښتنه کوي چې مونږ دغه باندې زحمت وسلې دغه پروګرام جوړ کړی د پلان جوړ کړی والی تاسو نه عملي کوي
دا میکانیزم اوس مونږ لاس لاندې لرو مونږ اولین تفاهم نامه د اوبو او انرژي وزارت سره مونږ مذاکره ته په دغه نږدې وختونو کې چې د دغه تفاهمنامې پر بنسټ دوی مونږ ته گزارش ورکوي د دغه د برق د ستانډردونو د تطبیق په برخه کې همداراز مونږ مشابه میکانیزم په نظر کې لرو چې د عامې روغتیا وزارت او د کرنې وزارت سره هم به دغه تفاهمنامې امضا شي چې د ستانډرد د قانون پر بنسټ دوی باید مونږ ته گزارش ورکړي چې دغه ستانډردونه تطبیق شوي دي که نه داسې وي مشکل په کوم ځای کې ده آیا مشکل د ظرفیت نشتون ده یا عمدن دغه ستانډردونه نه دی تطبیق شوی چې بیا هغه کې مونږ د ستانډرد د ملي ستانډرد قانون پر بنسټ ان شاء الله به تصمیم ونیسو
مونږ چې د سوداګرۍ خونې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي هغه وایي کله چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه افغانستان ته مواد راځي دا په بندر کې او نه هم په ګمرک کې هیڅ ډول کوالټي چک یا د کوالټي هغه معیار نه معلومیږي د دغه مسؤلیت بیا هم تاسو ته نه راځي کېږي
په ننګرهار کې په تورخم کې مونږ تازه خپل نمائندګي افتتاح کړې ده هلته مونږ به انشاءالله د ساختماني توکو او د نفتي توکو دوه لابراتوارونه ولرو شاید په یو دوه میاشت کې وروسته او بیا هم زه تکراروم چې هغه غذایي توکي چې د پاکستانه راځي دوایي توکي چې راځي هغه مونږ ته ارتباط نه لري مونږ صلاحیت نه لرو چې دغه کنټرول وکړو حتی مونږ په دغه برخه کې یو سیت مکمل لابراتوار د غذایي توکو لپاره مونږ اخیستې ده او وزارت صحت عامې ته یا د عامې روغتیا وزارت ته مونږ ورکړې ده چې هغوی د دغه لابراتوار نه استفاده وکړي او دغه خوراکي توکي تست کړي بیا پس له هغه نه ورته اجازه ورکړي
له دې پرته له خوراکي موادو دارو درمل نه پرته تاسو د افغانستان په شرقي بنادرو کې چې پاکستان مې هدف ده دلته تاسو څه ډول فعالیتونه لرئ
ما ویل چې دغه زمونږ نمائندګي تازه افتتاح شوې ده
څومره وخت کېږي
یو میاشت کېږي تازه افتتاح شوې ده تر اوسه پورې فقط مونږ اوس دغه د لابراتوار خونې جوړوو چې ساختماني توکو لابراتوار به مونږ هلته ولرو او د نفتي توکو لابراتوار دوه لابراتوارونه په اول قدم کې مونږ به د تورخم په جلال آباد کې ولرو وروسته بیا زمونږ په پلان کې ده چې د برقي سامانو لابراتوار به هم انشاءالله مونږ ولرو په
دغه لابراتوارونه اخیستل شوي او یا هم له تاسو سره ژمنې کړي نړیوالو چې دغه به درته اخلي ځکه چې تاسو مخکې ویل چې ډېر قیمت لري
د ساختماني توکو لابراتوار مونږ اخیستې ده مونږ سره دي او د نفتي توکو لابراتوار هم مونږ سره دي مشکل نه لرو په دغه برخه کې یوازې د برقي سامانو په برخه کې د جایزې ماسه مونږ ته وعده ورکړې ده چې دا یو لابراتوار مونږ ته واخلي
بله خطیر صاحب فساد په افغانستان کې یو عامه پدیده ده د دې لپاره چې په بنادرو کې یا په ګمرکونو کې دغه کوم ځای کې چې تاسو خپل استازي حالت مقرروي په دغه ځایو کې د فساد مخنیوي وشي او یا هم د سوداګر او استاذو د کارکونکو ترمنځ کومه معامله ونشي د دغه د مخنیوي لپاره تاسو څه تدابیر نیولي
د ستاندرد ادارې فعالیتونه د نورو ادارو سره ډېر توپیر لري اول دا چې زموږ اداره نه یوازې ملي تعهدات لري چې باید ورته پابند اوسي موږ بین ملي تعهدات هم لرو موږ د ستاندرد نړیوال سازمان غړي یو او مجبور او مکلف یو چې دغه سازمان هغه اصول چې موږ باید مراعات کړو دویم دا چې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکي ادارې فعالیتونه فساد سره اړشته سي دا معنا دا ده چې زموږ ملي ستانډردونه به بی اعتبار سي
څه ډار ورکوي په وروستیو کې اوریدونکو ته چې په څومره وخت کې به افغانستان ته د بې کیفیته موادو د انتقال موضوع بنده شي او افغانستان ته چې کوم مواد راځي هغه به ټول با کیفیته وي او په بنادرو کې په ګمرکونو کې به د هغو کیفیت چک کیږي
دغه کیفیت یو ملي اجندا ده چې باید ورته ټول هغه زیرب تخواوی به مشترک توګه ورته رسیدگی وکړي هم حکومت هم خصوصی سکتور او هم به ملی تولنه چگل تفعالیت لری خاطر رو سپر متاسفانه هیچ چه دقا موضوع جدی ندنی ولی هم په حکومت که ده ستاندرد او ده کیفیت موضوع یا جنبی موضوع و اصلی موضوع نو هم به خصوصی سکتور که ده ستاندرد او کیفیت موضوع دوی تا دون اهمیت ندرلوده دوی تا ده موضوع به اهمیت بعدی نپویده چه ستاندرد چه اهمیت لری او څنګه کولای شي د دوی د بزنس د ارتقا لپاره کومک وکړي خو اوس موږ په ملي پلان باندې کار کوو چې ډیر ژر به ان شاء الله دغه پلان معرفي شي حکومت او د حکومت له لارې ټولو خواو ته به دا شریک شي چې دغه مسوده د پلان آماده شوې ده شاید چې په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې به د ستاندرد عالي شورا ته موږ وړاندې کړو
ډیره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. د افغانستان د نورم او ستاندرد د ملي ادارې له مرستیال مجیب الرحمن خطیر صاحب څخه ډیره مننه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هیله برت خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په دې راک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
مایوان د کابل ښار د کاتې نو د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د برېښنا شرکت لخوا یې د برېښنا د لګښت بل د کور له لګښت څخه څو چنده زیات لیکل شوی دی. موږ د برېښنا شرکت او د کابل د برېښنا د ریاست په انګړ کې له ډېر شمېر داسې کسانو سره مخ شو چې ویل یې د دوی د برېښنا د لګښت په نسبت ورته زیات بلونه لیکل کېږي، او دوی وایي چې د کابل ښار د برېښنا په جکشنونو کې یو شمېر داسې کارکوونکي شته چې د بډې په اخیستو سره د برېښنا په بلونو کې زیات یا کم لګښت لیکي. د دغه ستونزې په اړه مو د کارتیناو د اوسیدونکو مایوان په حضور کې د برېښنا د شرکت د مطبوعاتو د دفتر له رئیس وحید توحیدی سره مرکه کړې.
زمان نو میوان دے دے کابل خار اوسیدن کے
تاسو مشکل څه ده؟
زمون مشکل دا دے چې زمونږ د برق مصرف معمولا ډیر راځي، او دا نه تنها زما یوازنی مشکل دی، دا ډیرو خاریان هم دا یو مشکل دی چې د بل برق ډیر زیات نظر راځي.
تاسو د یو میاشتنه بل دی یا د څو میاشتو او څو راغله؟
نه زمونږ د دوه میاشتو بل راځي، یو دوره دوه میاشتې. زمونږ د دوه دورو د یو لک ډیر زر افغانۍ.
دوه دورې څلور میاشتې؟
څلور میاشتې. د څلور میاشتې یو لک ډیر زر افغانۍ شاوخوا.
او تاسو دومره فکر نه کوئ چې تاسو به دومره برق مصرف کړئ؟
نه نه، موږ هم دا فکر نه کوو.
دلته برېښنا مستی ته څه د پاره راغلی؟
صرف همدې لپاره راغلی یم چې دغه میتر مې یو دفعه بېرته له سره چیک شي.
ډېر ښه. موږ دلته برېښنا مستی د مطبوعاتو د دفتر له رئیس توحیدی صاحب سره ناست یو، او غواړو دغه اوریدونکو په مقابل کې له توحیدی صاحب نه پوښتنه وکړو. دغه ستونزه تقریبا په کابل کې عامه ده، ښایي چې په نورو ولایتونو کې به مې تر کوم ځایه چې موږ دلته یو شمېر تاسو د مراجعینو نه پوښتنه وکړه، دوی اکثره وایي چې د موږ بلونه ډېر زیات راځي. څه فکر کوئ چې په دې مسله کې تاسو دغه د برېښنا جکشنونه لاس لري، یا تاسو فکر کوئ دغه تاسو کومه محاسبه چې دا سمه ده تاسو څه وایئ؟
مننه. دلته زه سو پوینټو ته اشاره کوم. که زموږ د جکشن مسؤول یا زموږ د انرژي فنی کارمند په دې کې لاس لري، هغه ته هیڅ ګټه نشته. که په دې پیسې ډېرې زیات دولت ته تویلېږي، فلهذا دا خبره په دغه دلیل زره دوام یو. دویم، پخوا تقریبا که موږ او تاسو وګورو دغه لس کاله مخکې برېښنا وه، کله کله وه، همیشه نه وه. یعنې که برېښنا راتلل داسې محسوس کړل چې هله برق راغلی، که نه نور مکمل آف و. خو بیا هم په کال په میا په دوو دورو کې خلکو باندې به یو څه پیسې راتلې. خو اوس برېښنا سلی ریش راته دی، او په زمن کې که موږ او تاسو وګورو پرته دینه چې داته دغه ډوډۍ مخورو په برق نه، نور هر شي نور په برق دی. موږ نور اوس همداوس که وګورو په نړۍ کې دا موضوع نشته. یعنی یوازې دغه الکترونیک یا د تلویزیون یا د ګروپ لپاره یا د کمپکیم لپاره د برېښنا نه استفاده کوي، نور د ګرمولو لپاره د برق نه استفاده نه کوي، د خپل د پخولو لپاره د برق نه استفاده نه کوي. په ټول نړۍ کې یو مروجه موضوع ده. خو بد مرغه په افغانستان کې حتی یعنی هغه څه چې ضرورت وي او د ضرورت نه لا ډېر زیات د برېښنا نه استفاده کوي چې دا تپن پاکې بل نه ځي. او تاسو پوهیږئ چې موږ برېښنا د باندې نه اخلو او مجبور چې پیسې ورکړو. مونږ ته لکه چې تاسو خپل پیګې معیار میتر دی، موږ د میتر د مخې د نو وطنوالو پیسې سنجو، څومره چې مصرف کړي هغه مصرف موږ ته نه اخلو.
تعویذ سبب به سمه ده چې معیار میتر دی
تشریح ورکوم. که ایان دلته موږ یوازې په کابل کې تر درې نیم لک کورونو یو ډیر زیات ته موږ برق ورکړي، یعنی دا موضوع که موږ په فیصدي کې نسو په 0.00% کې، یعنی یو فیصد کې نه راځي، ولکه په درې نیم لک کورونو کې ټول دا مشکل وی. خو تاسو بلته د برېښنا شرکت دلته اس نه وی او سهال بلته وی. خو تاسو دلته ډیر لیدلی شاید لس کسان، دو لس کسان، پنځه لس کسان. که پته وره اوسط حساب کو پنځه کسان کا راځي،
خو خپل هم په دې ټوله نه کې ځوان کو په دې مشکل پویګو، په دې مسالې پویګو. فکر نه کوي چې کله تاسو کدا پیسې په د خارجي اسارو چنن دلته تبادله کیږي، یا په کابل خار کې اکثرا معاملې په بهرنۍ اسارو کیږي، کدا تاسو اټکل کوي تقریبا راځي $2,300. فکر نه کوي چې د عام خلکو ته به دا مشکل چې د $2 پیسې 1,15,000 افغانۍ راغلي؟
یعنی زه تاسو ته شیت درکوم که بیا سوال حل نشو کیدی چې بیا باغی او بحث وکړو
مهرباني.
دا چې فرزن په دغه ورور راغلي 1,15,000 شاید په بل چا راغلي تر دې ډیر شاید په بل چا راغلی تر دې نسبتا کم خو قناعت نه لري که آیا نن زموږ هر وطنوال یوازې دا ورور نه هر وطنوال چې د افغانستان په هر سیمه کې وي چې د خپل میټر یا خپل لګښت په مصرف باندې قناعت نه لري زموږ فنی مامور ته دی اول ورکی په ډیر لنډ مراحلو یعنی په تای مراحل به ډیر اوږدنه وي په ډیر لنډ مراحلو زموږ فنی کارمندزي د دې میټر تینا اخري د سلیج ساتلو لپاره روړی لابراتوار کې چک کوي که د دې میټر کې مستونزوي یا اضافه ګرځي ولري فدان د دې ورور دی 1,15,000 مصرف کړي په دوه دورو کې په سلور مشت کې او د دې اضافه ګرځي موږ وګورو چې دا په دقیقه کې فرزند د 100 میګاواټه ګرځي او د دې سونه اضافي ګرځي کړي هغه مکمل ټول تینا منفي کیږي فرزند د دې لزر مصرف شوی لزر تینا وزه کیږي نو باقي پیسې به تو ورکول کیږي یا د دې په راتلون کې حسابونه کې حسابي د دې خپل خوخه ده که عیانا د دې مشکل په میټر کې نیوي نو د دې میټر مشکل نه لري د دې سیستم د کور مصرف نه لري د دې خپل د کور هغه وایرینګ درست دی یعنی شاټی چیرته نه لري چې هغه ضایعات ولري فلهذا نو بیا دا د دې مصرف دی.
تاسو سوی په دې اړه د توحیدی صاحب د خبرو په اړه تاسو سوی نظر هم څه دی؟ دا خبره منئ؟
توحیدی صاحب رښتیا وویل که چیرې په کورنیو کې د دې ضرورت څخه زیات
خپل مشکل د خپل مشکل باندې خبرې وکړه په دې چې اوس تاسو به خامخا دغه لګښت درلودو د برېښنا چې په تاسو دومره لګښت راغلی
ما که چیرې قناعت درلودی خو ما به هغه خپلې پیسې تحویل کړی او دلته به مراجعنه کوله. زه غواړم یو دفعه د میټر مې بیره سره چک شي. زه پوهیږم چې که انسان د اشتباه څخه خالي نه دی کېدی چې اشتباه شوي وي زه غواړم د میټر مې یو دفعه بیرته له سره چک شي که زما کور مصرف شوی وو خو دا د دولت حق دی په موږ باندې چې پیسې تحویل کړو او که نه وشوی نو بنا زما مصرف باید کم شي.
تویدي صاحب تاسو سپارښتنه دوی ته ده؟
زما سپارښتنه درنو کورنیو ته ده چې همیشه دې تر هغه اندازې پورې چې دوی وسرسیږي د برېښنا په مصرفولو کې سپما وکړي د لپاره چې کله یې په خپل د برېښنا په مصرف کې سپما وکړي د دې یو بل هیوادوال د برخاون کیږي.
اوس دوی ته تاسو لارښوونه
ده چې اول د خپل د کور هغه وایرنګ سیستم دی چې یو دویم دا چې خپل د کور هغه مصرفتي سیستم دی وګوري واټر پمپ موټور لري ډیر غټ مصرف لري کلشي ماشین ډیر غټ ټول موټور لري مصرف لري هغه موټوري سیستم چې دی تاسو ګورئ د موټور چلوي د ټول جک مصرف لري تلویزیون موټور نه لري مصرف به کم وي فرزن او تو مصرف به کمی خوب بخاری د هات نه وتل مصرف
لري برقی جارو یا کنډیشنونه
یا کنډیشنونه د هات نه وتل مصرف لري داغه چې دغه سو برقی وسایل چې یو ځای روخنه کیږي میټر په ډیر ژر ګرځي په ډیر لوټ تاسو فلهازه د دوی مصرف ډیر شوی یا لاره کداغه مشکل دوی په کور کې نه لري زموږ فنی همکاران انداوس نه دوی سره هم کار دی یوازې دوی سره نه هر وطن واسره هم کار دی دوی میټر چې کیږي تاسو خپل پیګی په خوانی میټرونه د هر یو چې برېښنا په کابل کې راغله دیش کله پیزی وشکاله کیږي په خوانی میټر نه دی پیزی وشکاله چې چلی دی تبه نه غزړیږي اتمن هغه خرابېږي اتمن هغه اضافه مصرف کیږي
یعنی خلک د میټرونه نیوي کی
ډیجیټل میټرونه راغلي دي کله بازار نه اخلي هم کیدی شي کنه اخلي د برېښنا شرکت استاندارد میټرونه د جرمنی نه اخستی د بازار نه په مراتب یعنی په سبسایډي ورکوي مکمل یعنی قیمت 200 یا 250 افغانۍ دی یعنی په ډیر ټیټ قیمت ډیر عالی کوالټی لري سچ مصرف کوي نیم پاینټ هم دا نه اضافه ګرځي نیم پاینټ هم اضافه نه ګرځي
سوي دي سبب وخت تاسو په یوه چې په نورو خارونو مخصن په کابل خار کې د برېښنا په جکشنونو کې له پخوانه ستونزوي یو شمیر دغه د برق کارکونکو چې دوی سره خلک ډیر مشکلات لري دوی کله ناکله اته تاسو خپل به د دې شاید وسی چې دوی کله هغه بل چې نوښتکی بلکې ک دوی ته ځین کورنۍ پیسې ورکي یعنی دوی ګټه یې پکې نو هغه مصارف هم کله ناکله کم لیکي او سربیره پر دې دلته یو بل ورور مونږ ته ویل چې هغه ته اصلا بل نو راغلی خو اوس ورپسې جریمه راغلی غلی دی یا قتل انچوی دی د دغه بډې یا رشوت اخیستو په اړه تاسو د برېښنا په جکشنونو کې یا نورو څانګو کوم څه وایئ؟
د بده مرغه دغه مرض په هره برخه کې خپله لمنه غځولی دی دا د بډو اخیستل یوازې په برېښنا کې نه البته د افغانستان دا بیخي د بده مرغه دا باید زه ووایم چې هو دا شته دا ستونزه خو دغه یو پاینټ اول چې وویلې هغه د امکان وړتیا لري ولې ځینې دعاګانې دي دې لپاره چې زموږ وطنوال کله کله د زړه بڑا سولري کوشش کوي چې یو ډول نه یو ډول د میډیا په مخ کې خپل زړه بڑا
دغه د بڑا خستو مثلا تاسو په څون طریقه
لرو موږ خپل وطنوال نه داخله کو چې دغه یو پاینټ د متوجي وي که یو د برج کوم مامور زی دغه نه بڑا اخلي وي چې زب بل کې د تا کم پیسې لیکم هغه اصلا داسې وکړ کې چې په بو کې لټک دی وته نه تیریږي سبا ته به تاغه وځ سره سیو مجبور دي چې پیسې ورکو والی دته په سیستم کې دغه پیسې عمومي رسیږي هغه په غلطه شکل په جالي بل اصلي بل نه تاسو ته 2000 افغاني لیکي نور پیسې ځان ته اخلي تاسو 2000 تاویلوي خو ته تاسو په سل ته 2000 افغاني لیکل شوې دي او تاسو باید 2000 افغاني ورکړي سبا نه بل سبا دو میاشتو وروسته اته میاشتو وروسته دا چې تفتیش کیږي هغه پیسې ټول سره ټولیږي او تاسو نه پیسې اخیستل کیږي فلاز زموږ وطندار دی زموږ وطنوال دی دغه پاینټ متوجي وسی چې دا یو دوکه کول دی او دغه کسان سره کدوې مخامت کیږي زموږ د شکایت شمیره ده 1300 فری دی دوی ته زنګ ورته وي د هر شبکې نه چې زنګ وهي په ظرف د اتو ساعتو کې زموږ اجرات کیږي که دوی زموږ وطنوال اسناد لري چې زموږ فنی کارمندان یا زموږ د برج همکاران یا مامورین یا اجیران د دوی نه د پیسو غوښتنه کړي دوی د لطفا موږ سره ماهنګي وکړي چې موږ هغه انضباطي جزا چې ډېره سخته جزا ده چې د برېښنا د شرکت د قوانین د جملې څخه دی چې ورته ټاکل شوی هغه موږ وکړو انشاءالله دغه مشکل به حل
شي. قناعت ترلاسه
کړئ. بله موږ په قناعت ترلاسه کړئ.
قدرمنو دوستانو که تاسو هم ستونزه لرئ او غواړئ چې د انصاف په لټه کې د خپرونې له لارې له موږ سره شریکه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202 2 7 8 2 2. تر بل خپرونې مو په پاک خدای سپارو. الله مو مل شه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې